سلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن زیارت را سد وزارت لسم کال دا اپریل د میاشتې 12 نیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو سره نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. فاول خبرونه له بشیر کوخ.
د پاکستانی پوز مشر وایي کومې سیمې چې له وسلوالو پاک شوې د هغوی چارې به ملکی حکومت ته سپاري. د افغانستان په غزنی ولایت کې 14 سرتیری او تر 30 ډیر طالبان وژل شوي دي او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي معلومه نه ده چې په شام به څه وخت برید وکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پوز مشر ویلی په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو ګټه د دغې سیمې په قامي بهیر کې د شریکولو سره تړلې ده. د پوز د امریکایي ادارې اس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه زیاته کړې چې کومې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي د هغوی انتظام د ولسي حکومت ته ورکړل شي. پرون په همدې حال کې د ملاکنډ ډیویژن کمشنر ظهیرالاسلام خبري غونډې ته ویل چې په دیر کې د پوز چیک پوسټونه پولیسو ته سپارل شوې دي. د یادونې ده چې د پښتنو حقونو لپاره راپاڅېدلې پښتون ژغورنې غورځنګ له غوښتنو یوه دا هم ده چې پوځي چیک پوسټونه د کم او کرفیو لګول دې ختم کړل شي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي اداره د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل نن په یو رپورټ کې ویلي چې پاکستان او ایران په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې ډېرو خلکو ته پکې د مرګ سزاوې ورکړل شوې دي. د دې ادارې د مرګ سزاګانو مخنیوي څانګې سلاکاري کیارا سنجور جیو نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پروسه کال 60 کسان پانسي شوي دي. د دې ادارې په تازه رپورټ کې راغلي چې په عمومي لحاظ په نړۍ کې تیر کال د مرګ سزاوې کمې ورکړل شوې وې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د جولای په 15 نیټه عمومي ټاکنې کیږي، نو ځکه یې له دې میاشتې څخه د حکومت لخوا په نوو مقرریو یا ګمارونو او د ترقیتي کارونو په تشهیر بندیز لګولی دی. د دې کمیشن وایي الطاف احمد نن مشال ریډیو ته وویل دوی نه غواړي چارواکي په دې طریقه راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاین وکړي او د خلکو رایې لاسته راوړي.
د 1 اپریل نه چې څونه وفاقي او صوبایي حکومتونو کې برتۍ کیږي په دې پرتو باندې الیکشن کمیشن پابندي لګولې ده، او د دې نه علاوه دا پابندي هم لګېدلې ده چې په ترقیاتي کارونه کم چې د 1 اپریل نه وروسته کیږي یا د هغې اډورټیزمنټ کیږي، تشریح کیږي یا هغه اناؤنس کیږي چې په فلانی ځای کې به روډ جوړېږي او ترقیاتي کارونه به کیږي، په دې باندې هم پابندي لګولې ده.
د الطاف احمد په خبره دوی کوشش کوي چې د جولای په میاشت کې داسې شفافې ټاکنې وکړي چې ټولو سیاسي ګوندونو ته د منل وړ وي. نن د خبر پښتونخوا په سواد کې د کالجونو پروفیسورانو مظاهره وکړه او غوښتنه یې کوله چې خبر پښتونخوا حکومت دې دوی لپاره منظور کړي ترقی ورکولو وعدې عملي کړي. په مظاهره کې شامل د کابل کالج یو استاد محمد ادریس وویل چې که دا غوښتنې د روان میاشتې د اپریل تر 18 پورې نه شوې، نو حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان کور مخې ته به په بنیګالا کې احتجاج کوي.
زمونږ مطالبات دا دي چې زمونږ اپګریډیشن مسله وا، زمونږ د کالجونو د بورډ اپ گورننس پروګرام جوړولو چې هغه پرایوټایزیشن دی دغې خلاف دغه هغه هم موږ ته وسه پورې نه کلیر شوی. د دین علاوه مطلب د نورو ټولو محکمو اپګریډیشن او د هغوی الاونسونه ګورنمنټ ورکړي دي، صرف ټیچر ته نه دی میلاو شوي. د دې لپاره موږ هم مطالبه کوله څنګه ډاکټر نورو ته میلاو شوي دي.
تر اوسه پورې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دغه استادانو سره ژمنه کړې وه چې غوښتنې به یې عملي کیږي. د بے سرحد خبرلانو ادارې رپورټرز وداؤٹ بارڈرز د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د جیو نیوز ټی وی چینلونو د بحالۍ لپاره ګام واخلي. دا چینلونه د کیبل آپریټرز لخوا بند شوي، خو د پاکستان حکومت او د مطبوعاتو د څار ادارې پیمرا ویلي په دې کار کې لاس نه لري. خو بے سرحد خبرلانو ادارې ویلي چې د رپورټون تر مخه دا کار د پاکستاني پوز په خوښه شوی دی، ځکه چې کیبل نیټورک د پوز په واک کې دی او د مارچ په میاشت کې په نظامی مرکزونو کې د جیو نیوز خپرونې بندې کړې وې. پوز په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 213 ملکی وګړي وژل شوي او 415 نوي ټپیان دي. د ادارې زیاته کړې دا شمېرې دوی د مارچ تر 1 پورې د ځان سره ثبت کړې دي. یوناما په خپل خبر پاڼه کې زیاته کړې چې ډېر خلک په پیچلو او ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي دي. ملګرو ملتونو همداراز په جګړه کې ښکېلو ټولو خواو باندې غږ کړی چې باید د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره هڅې ډېرې کړي. د افغانستان غزنی ولایت چارواکي وایي بیګا پر خواجه عمري ولسوالۍ د طالبانو په برید کې 14 کسان وژل شوي دي. د دې ولایت مرستیال امنی قومندان رمضان علي موسینی نن رویټرز خبري اژانس وویل په وژل شوو کې ولسوال هم شامل دی. دغه په خبره د برید کې تر 40 ډېر طالبان هم وژل شوي دي. طالبان هم په افغان لوري ته د ډېر زیان اړولو ادعا کوي. خبرونه له مشال ریډیو څخه خبرې. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ښایي شام کې ژر او یا روسه حمله وکړي. نوموړي نن پر ټویټر پاڼه ولیکل چې هیڅکله یې نه ویلي چې کله به پر شام برید کوي. هغه زیاته کړې چې په شام کې یو لوی کار سرته رسولی او په سیمه کې داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکړې ده. ټرمپ د اپریل په 10 نیټه د شام په دوما ښارګوټي کې د مشکوکه کیمیاوي برید وروسته ویلي وو چې په غبرګون کې د امریکا لخوا د توغندیو برید کېدلی شي. او د کیمیا وسلو د څارنې نړیوال ادارې پرون ویل تر تحقیقات وروسته دې پایلې ته رسیدلی چې د روس پخوانی جاسوس او د هغه لور ته ورکړل شوي کیمیاوي زهرجنو موادو په اړه د برتانیې څېړنو سره موافق دي. برتانیې پر روس تور پور کړی چې خپل پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یې د برتانیې په یو ښار کې د پوځي کچې کیمیاوي موادو په ذریعه مسموم کړي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن په یو بیان کې ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې کوم مواد کارېدلی وو. تر دې مهاله د مشال ریډیو
خبرونه تاسو له مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان پوځمشر وایي چې د هیواد امنیتي ګټې فاټا په قومي بهیر کې لګډېدو سره تړلې دي. معلومات درکوو، په سوات کې د کالج استادانو د خپلو غوښتنو لپاره مظاهره کړې. دوی څه مطالبه لري؟
زمونږ اپګریډیشن مسله وا، زمونږ د کالجونو د بورډ اف گورننس پروګرام جوړولو چې هغه پرایوټایزیشن دی د هغې خلاف دغه هغه هم موږ ته اوسه پورې نه دی کلیئر شوی.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې 500 سزاګانې به ورکولو اندېښنه ښودلې. د وجوهاتو په اړه د قانوني چارو یو کارپوه وایي،
ما کوم تاسو کې دا د دې د دولتي نظام کامیابی بیا دا یو سم امندمنټ په سبا دی باندې چې په دې ځای کې جواز داو.
دا ملکن ډیویژن کمشنر وای په سیمه کې د امنیتی پوسټو شمیره را کم شوې ده.
د دې نه چې کم ریډکشن 61 چیک پوسټ نه 6 پر اغلې ده، نو اته اوس تر مخته چې ا تیم دینه پهلې امپلیمنٹ شوی ده.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د پاکستان پوځ وایي په هیواد کې د امن ګټې او خواږه د خلکو له خواهشاتو سره سم د فاټا په قومي بهیر کې له شاملولو سره تړل شوی دی. پرون مازیګر په راولپنډی کې د کور کمانډرانو غونډې پر مهال د پاکستان د پوځ مشر حکم ورکړی چې له وسلوالو څخه پاکې کړل شوې سیمې چې کله ولسی انتظامیه ته سپارل کېږي نو باید دا خبره په پام کې ونیول شي چې د ثبات او پرمختیا ګټې تر عامو خلکو پورې ورسیږي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR د فوج د مشر جنرال قمر باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو تر غونډې وروسته خبر پاڼه خپره کړې چې پکې ویل شوي په غونډه کې د جیو ستراتیژیک ماحول او د هیواد د امنیت جاج واخیستل سو. د خبر پاڼې له مخې جنرال قمر باجوا وویل چې په پاکستان کې د امن ګټې له دې خبرې سره تړل شوي چې فاټا د خلکو له خواهشات سره سمه په قومي بهیر کې شامل کړل شي. د فوج مشر دا خبره په داسې حال کې کړې چې د فاټا سیاسي اتحاد پر لپسې توګه دا تورونه لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونه او قوتونه د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو په مخ کې خنډ دي. په دې اړه په قومي اسمبلی کې د باجوړ استازي شهاب الدین خان پرون مشال ریډیو ټول چې پارلمان واکمن ګوند او د هغه دوه اتحادي پارټیانې د فاټا اصلاحاتو د عملي کېدو په مخ کې خنډ دي. خو د پوینا د اصلاحاتو له مخې چې به قبایلي سیمو ته کمی پیسې ورکول کېږي هغه هم یو مهم خنډ دی.
پارلیمنٹ ہے سیاسی خلق ہے اور مشن کم غچی دی الائنس دی اغا مکری پاٹیانی جی دی داری خوی اپنی جنڈی دی خلان خبرات دا پیسو دا چکر سو عرب روپی دی اغا فاٹا دا نور کی خدا دی رو اڑا مسلا دا سو عرب روپی دی با میٹرو پای را گئی سو عرب روپی دی بخاریو کی پای اولو پروجیکٹ ہو بانے ایسے فالتو لگئی و دا فاٹا دا خلق تقدیر دی مسلے سر تغیر دی بدی کی نہ صوبی دا پیسی اور کئی نہ مرکز دا پیسی اور کئی دا سو بلین روپی جی 3% دنیوی دی بھرپول دا
که څم شابودین خان په اصلاحاتو کې د خند پاړه د واکمن مسلم لیگ نون اتحادي ګوندونو نوم وانخست خو البته تر دې وړاندې نوموړي په مختلفو مرکو غونډو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډله یاد کړې ده. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ پرون مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ادعا وکړه چې اصلاحات ځکه نسي عملي کېدلای چې د فاټا اولس د دې مخالف دي.
فاٹا انس سال گئی سیف سی آر کی جزیات کے دا ختم کر دی فاٹا پن مختیاری برقرار ساتر ہوا رہی مختیاری نو دوی دا دیو جنس کولای تا پاٹا انس ادی مخالف دی نہ دا حکومت اتوان کار دی نہ دا پارلیمنٹ اتوان کار دی نہ دا بچہ اتوان کار دی پاٹا پخپز خوشان دا نور اختیارات پر کول پکار دی اور سیف سی آر آغین ناوڑ مادی دا ختم کول پکار دی.
د پوز د عامه اړیکو په بیان کې د هم ویل سوي دي چې جنرال قمر باجوا د غونډې پر مهال حکم ورکړ چې له وسلوالو څخه د پاک کړل سو سیمو واک ولسی انتظامی ته د سپارلو پر مهال باید د خبره په پام کې ونیول سي چې د پرمختیا او ثبات ګټه تر خلکو پورې ورسیږي. د فوج د لوړ پوړي غونډه په داسې حال کې سوي چې د پښتنو په جګړه ځپلو سیمو کې د ځوانانو یو سازمان پښتون ژغورنې غورځنګ یو تحریک پیل کړی دی. دوی غوښتنه لري چې په فاټا کې د خلک پر امنیتي پوستو نه ضرورول کیږي تر ناوړي پیښو وروسته د کرفیو نه لګیږي لا درکه کړل سوي کسان دی عدالت ته حاضر کړل سي او د پښتنو ماورای عدالت وژنې دي و دروسی. پښتون ژغورنه غورځنګ ادعا کوي چې حکومت کړې ژمنې نه دي پوره کړې خو حکومت وایي چې ځینې ژمنې پوره کړې دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلسنی مو بجو
تان دہلی
پیونی مو بجا
جمہوریت
پ پاوکم دو بجو
دزوانانو غگ
پ دو بجو
رورولی
پ درینی مو بجو
پام کوا
پ پاوکم سلورو بجو
حجرا
پ سلورنی مو بجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ملک کې د نوو نوکرو او ترقیاتی کارونو پر ورکړه بندیز لګولې دی. یادې ادارې ویلي چې دا پابندی د اپریل له لومړۍ نیټې عملی شوې. د دوی په وینا الیکشن کمیشن به له دې امر څخه هیڅ سرغړونه ونه مني. بوریوال کاکړ په دې اړه نور حال لري.
د پاکستان د انتخاباتو ادارې یا الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې نه اوسنی صوبایي حکومتونه او نه هم مرکزی حکومت له دې وروسته فنډونه خرڅولای سي. د یاد ادارې ویاند الطاف احمد د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل چې دا بندیز د اپریل له لومړۍ نیټې څخه عملي شوی دی.
د یکم اپریل نه چې څونه وفاقي او صوبایي حکومتونو کې برتۍ کیږي په دې برتو باندې الیکشن کمیشن پابندی لگول دا او د دین علاوه دا پابندی هم لگے دل د چ په ترقیاتی کارونه کم چې د 1 اپریل نه رست کیږي یا دغه ایڈورټیزمنت کیږي تشریح کیږي یا هغه اناونس کیږي چې په فلانی ځای کې بروډ جوړیږي او ترقیاتی کارونه بکیږي په دې باندې هم پابندی لگول دا.
الطاف احمد وویل چې د دې هدف ټولو سیاسي ګوندونو ته د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو ډول فضا برابرول دي.
د دې واحد مقصد دا دی چې ټولو ته راتلونکي الیکشن کې شفافیت ملو شي چونکه وخت ډېر لږ پاتې دی لہذا الیکشن کمیشن داسې هیڅ اقدام نه کوي چې هغې باندې نه مني چې هغې باندې د الیکشن په شفافیت او د الیکشن په فیرنس باندې سوال چوتېږي لہذا دا پابندي لګولې ده.
په پاکستان کې د صوبایي او قومي اسمبلیو لپاره عامې ټاکنې د روان کال د جولای په منځ کې ترسره کیږي. د زیاتره ګوندونو لخوا د دې ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښنې ښودل سوې دي او دوی غوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو کمیشن باید ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واخلي او د انتخاباتو شفافیت باوري کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي. او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. په سوات مینګوره کې د پریس کلب مخې ته د بیلابیلو کالجونو پروفیسرانو احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکي استادان وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت له دوی سره امتیازي سلوک روان کړی دی او د دوی منل شوې غوښتنې چې پکې سرویس سټرکچر شامل دی نه پوره کیږي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال معلومات لري.
سوات منګوره کې د پریس کلب مخې ته د سوات سره تعلق لرونکو یو شمیر پروفیسرانو د صوبای حکومت په ضد احتجاجي مظاهره کې ویل چې څو میاشتې وړاندې دوی غوښتنې پوره کولو لوزونه شوي ول، ولې تر دې دمه نه دي پوره شوي. په کابل کالج کې پولیټیکل ساينس خوندونکی استاد محمد ادریس وایي
زموږ مطالبات دا دي چې زموږ اپګریډیشن مسله وه، زموږ د کالجونو د بورډ اپ ګورننس پروګرام جوړولو چې هغه پرایورټایزیشن دی دغې خلاف دغه هغه هم موږ تاسو پورې نه دی کلیر شوی. د دې نه علاوه مطلب د نورو ټولو محکمو اپګریډیشن او د هغوی الاونسونه گورنمنٹ ورکړی دي صرف ټیچر ته نه دی ور ملاو شي. د دې لپاره موږ هم مطالبه کوله څنګه ډاکټر زنور ته ملاو شي دي.
یو بل استاد شفیع الله خان چې په جانديب کالج کې اسسټنټ پروفیسر دی زیاتوی چې صبح کې د واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دوی ته بنګالا کې باور ورکړو چې د استادانو غوښتنې به پوره کیږي.
په بنګالا کې عمران خان په خپل باندې د چیف سیکرټری او د وزیر اعلی د دوانو ضمانت واغست چې لکه د دوه مطالبات په بالکل منظورې او زړه دي زمينیم کدا ونه شو او ټیم سونه راکو جی یو میاش پاغه یو میاش کی جی بیا منګه خیر منګه انسانی من صبر وکړو یو میاش دوه میاش درې نن تاسو ګورئ جی 19 اکتوبر وس هغه سمری چې غنار کله وای وزیر اعلی ته لاړه کله وای نه واپس شو.
د پروفیسورانو اتحادیه خیبر پختونخوا مرستیال صدر او کابل کالج کې زوالوجی خودونکو پروفیسور ډاکټر محمد رسول خان وای کچره دغه وختنې روانه ونی کی پوره نشوي نو دوی به یو ځل بیا د صوبې په کچلو احتجاج کوي.
نن چې ونه هغه صرف خپل احتجاج ریکارډ کولو او کفرس کا د حکومت سره بیا یو 15 ورځې شته 17 تاریخ پورې که 17 پورې ونه شو نو بیا به دا ټوټل په جمع اسکولونو والا کامرس والا هایر ایجوکیشن کالجز والا بورډز والا دا ټوټل به انشاءالله جزو بنی غالا تا. او عمران خان ته به دا وعده ور یادو چې یاره ته زمونږ ګارانټر وی یا ضامن وی چې دا مسلې به په درلزه حل کوم او تا حل نکړی شوی.
پروفیسران زیاتوی چې صرف سواد کې د خزو استادانو بشمول د 1500 پورې پروفیسران د حکومت لخوا د امتیازي سلوک کار دي او دا احتجاج د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې هم روان دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې پرون ماښام د صوبایي کابینې غونډه شوې چې پکې د ځینو قوانینو د منظورې علاوه مهمې فیصلې هم شوې دي. په دې کې په سکولونو کې د ماشومانو د جسماني سزاګانو د مخنیوي او په عدالتونو کې د دیواني مقدمو فیصله په یو کال کې دننه د کولو قانونونه هم شامل دي. په دې اړه عبدالحی کاکړ اورو.
د خیبر پښتونخوا د کابینې د غونډه په پېښور کې په سیول سیکریټریټ کې وسوه. تر غونډې وروسته د وزیر اعلی څانګړي سلاکار او د اطلاعاتو پخوانی صوبای وزیر مشتاق غنی له خبریالانو سره د غونډې حال شریک کړ. نوموړي وویل چې په غونډه کې په سکولونو کې د ماشومانو د وهلو د مخنیوي د قانون مسودې منظوري ورکړل شوه.
له دې قانون سره به په سکولونو کې د جسماني سزاګانو مخه ونیول شي. حکومت د پېښور هایکورټ په حکم په دې اړه قانوني مسوده تیار کړې ده. دا قانون به د صوبې په ټولو سرکاري او شخصي سکولونو باندې عملي کیږي. د خلاف ورزي په صورت کې به شپږ میاشتې قید یا 50,000 روپۍ جرمانه یا به دواړه سزاګانې ورکول کیږي. په دې سلسله کې د شکایاتو د ازالې لپاره د ضلعو په سطح کمیټه هم جوړه کړل شوې ده.
مشتاق غنی زیاته کړه چې د خلکو د مقدمو په اړه هم صوبایي کابینې د قانوني مسودې منظوري ورکړې ده.
د دې قانون له مخې به د وکیلانو حاضري یقیني کول، د مقدمو په تیزۍ سره سرته رسولو طریقه کار ښه کول، او د وخت د ضایع کولو د مخنیوي لپاره نظام جوړ کړل شوی دی. د دې تر مخه به د مقدمو فریقینو ته معلوم تاریخونه ورکول کیږي. دیوانی مقدمو د سرته رسولو لپاره د وخت تعین شوی دی. زمون حکومت لومړی حکومت دی چې د دیوانی مقدمو فیصله په یو کال کې د کولو لپاره قانون سازی کړې ده، او موږ په دې اړه د پېښور های کورټ مننه کوو.
مشتاق غنی دا هم وویل چې د صوبایي کابینې په غونډه کې د 400 لپاره د ترقیاتي فند منظوري هم ورکړل شوه.
ټولنه او سخت دریځي اونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې، او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان یو شمیر ګوندونه وايي دوی د راتلونکو عامه انتخاباتو د شفافیت په اړه جدي اندېښنې لري. دوی وايي د انتخاباتو په اداره غ کوي چې د هیڅ یو چا مداخلت او فشار نه مني. خدا سے گندونه هم شته چې وای دی په انتخاباتو کمیشن باور لري او د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت هیڅ اندېښنه نه لري. وریوال کاکړ د پاکستان د لوی گندونو له غړو سره غږیدلی او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
دا اندېښنه یوازې د مسلم لیگ نون د مخکښ نواز شریف نه، بلکې د زیاترو لویو ګوندونو ده. خو پوښتنه دا ده چې د شفافو انتخاباتو لپاره څه کول پکار دي. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان وایي دوی د شفافیت په اړه اندېښمن دي، خو د ده په وینا تر څو چې په ولس کې د ووټ د ارزښت په اړه شعور نه وي راغلی، تر هغه وخته به شفاف انتخابات ډیر ګران وي.
چې په یو ځای کې منتخب نماینده خرڅیږي، خپل ووټ خرڅوي، خپل ضمیر خرڅوي، په هغه ځای کې به د باجوړ د عوامونه، په هغې کې به ته د انټیریئر پنجاب د عوامونه، د انټیریئر سند عوامونه، په هغې کې به ته د بلوچستان د سردارانو لاندې چې کوم خلک ناست دي، د هغوی نه څه توقع وکړي چې دا به خپل ووټ راواخلي او د دې به په صحیح طریقې سره استعمال وکړي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین ویل دوی هم د راتلونکو عام انتخاباتو د روڼوالي په اړه خدشات لري، خو د ده په وینا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن باید د سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړي.
دا د الیکشن کمیشن کار دی چې په کومه طریقه باندې به مطلب چې فیر مطلب چې دغه کوي، نو مونږ ورته وایو چې به شفاف الیکشن په کار دی. بس په دې خبره باندې لکه دا یو اسانه خبره ده.
د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سېنیټر عثمان کاکړ وای دوی ته وار لمخه په غیر مستقیمه توګه ویل سوی چې هیڅ یو چوکۍ به ونه غټي. دا چې شفاف انتخابات څنګه باور کېدای شي، عثمان کاکړ ویل ټول ګوندونه به د دې لپاره یو بل تلاس ورکوي.
ټولې پارټیانې په کار دي متحده شي، څو الیکشن په شفافیت دي، د الیکشن کې بس کوم ضابطه اخلاق کوډ اف کنډکټ پر دې به ټول جو د هیڅ مداخلت به نه منو. د ولس د به له کوټ ووټ غا د استبدشنل سي به نه کوم به کامیاب کړي. د ولس د ووټ اخیستل دا چې نه ناکام سان خو د استبدشنل وجه باندې کامیابی علاقه.
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلی مخکښ او پخوانی سېنیټر سنا بلوچ مشال راډیو ته وویل دوی په تیرو انتخاباتو کې هم اندېښنې درلودې، کوم چې د ده په وینا درستی ثابت شوې. دوی وای دا ځل د انتخاباتو کمیشن ته پکار ده چې له اوسه پر هر څه ژور نظر وساتي.
الیکشن کمیشن ته باید چې یو اگر خبر ملاوي جي هغه چې دا انټيليجنس طریقه کار دا سه خپل جوړ کی او ګوري چې اگر دا دوی دا سه الیګل کار کې یا په الیکشن ریګینګ کې یا په پیسې استعمال کې ملوث دي، باید الیکشن کمیشن د دوی باندې نوټیس واخلي. ولی چې خلک باور او بیسه جمهوریت سرګر سره پورته سوي دي، او د دې یو وجه سبب هم دغه دي چې دا الیکشن کې چې پیسې استعمال دي، الیکشن کمیشن چې دا کمزور حکمت عملی دي، بالخصوص د ډیورینګ الیکشن یو میاشت دوه میاشت عمل دي، هغه کې ډیر زیات کمزوري دي، د دې وجه الیکشن کې ډیر زیات مسلونه جوړیږي.
د تحریک انصاف ګوند له ذمه واره کسانو سره مهم په دې اړه د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه سو. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی مخکاش مولانا ګل نصیب بیا وای دوی اوس مهال هیڅ اندېښنې نه لري.
الیکشن کمیشن چې تر اوسه پورې څومره کارونه کړي دي او دا اعتماد او ستاینې وړ دي او که چېرته یو مشکل پېښېدو نو موږ به الیکشن کمیشن حکومت په هغې باندې خبرو چې د هغه مشکل لاره ونیسي. دې وخت نه داسې خبرې کول چې هغه د الیکشن په باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي زما په خیال دا د سیاسي فضا لپاره مناسبه نه ده.
ټاکل شوې ده چې په پاکستان کې عام انتخابات د روان کال په جولای میاشت کې ترسره شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه رپورټ کې وایي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چېرته چې په 2018 کال کې زیات کسان په دار ځړول شوي، خو رپورټ دا هم وایي چې په پاکستان کې د 2018 کال پرتله تیر کال 1.5% کمې د مرګ سزاګانې ورکړل شوې وې. خو دا سازمان وایي د اندېښنې وړ خبره دا ده چې له نیمایي زیات هغه کسان پانسي کړل شوي چې پوځي عدالتونو ورته د مرګ سزاګانې اورولې وې. نور تفصیل د اسرار العالم مومن په رپورټ کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د زیارت په ورځ په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په نړیواله کچه د مرګ په سزاګانو کې کمی راغلی، خو بیا هم پاکستان یو له هغو 15 هیوادونو دی چې پکې په 2018 کال کې زیات کسان پانسي کړل شوي. دا سازمان وایي دا تایید شوی چې په 2018 کال کې پاکستان 60 کسان په دار ځړولي. رپورټ دا هم وایي چې په پاکستان کې د 2018 کال پرتله تیر کال 1.5% کمی د مرګ سزاګانې ورکړل شوي، خو د بخښنې نړیوال سازمان د مرګ سزاګانو مخنیوي څانګې مشاوره کیارا سنجورجیو د شورو په ورځ له مشال ډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د 2018 کال پرتله په پاکستان کې تیر کال د مرګ سزاګانې کمې وې، خو د دې باوجود دوی ځکه اندېښمن دي چې دغه سزاګانې زیاتره پوځي عدالتونو ورکړې دي.
highly concerned about the fact that nearly half
mung da de bawajood zaka de randekhman yu che zamung da shmero tar makha la ni mai ziyat ha ga kasan pan sikrel shwi che pozi adalatuno warta la tar ha gare sara patadulo jurmuno ke da mark saza ga ne awrawali wi
for terrorism related offenses by military court.
د پاکستان سپریم کورټ بار په خوانی مشر خواجه انور احمد نن د زیارت پر ورځ لمشال لو سره په خبرو کې ویل چې په پوځي عدالتونو کې د انصاف تقاضې په سمه توګه ځکه نه پوره کیږي چې په دې عدالتونو کې د اورول شو سزاګانو خلاف د پاکستان په اعلی عدالتونو کې اپیل نشي کېدی او د دې سزاګانو توثیق به د پاکستان د پوځ مشر کوي. نوموړی وایي له پاکستان پرته هیڅ شرطه داسې نشته چې د انصاف دوه متوازی نظامونه وي. خود په خبره پاکستانی پارلمان په عین کې په یوشتم ترمیم کولو سره په پوځي عدالتونو ځکه جوړ کړل چې په خبره یې سیول عدالتونه ترګرو ته سزا نشي ورکولی، خو قاضی انور وایي باید په ملکی عدالتونو کې موجود نیمګړتیاوې لری کړل شي او د پوځي عدالتونو د کار موده نوره ونه غځول شي.
ما هم تاسو ته دا د دې عدالتي نظام ناکامۍ په دا یو سم امندمنت په سبا د منځو شو په دې دغه کې جواز داو چې زمونږ عدالتونه چې دي هغه کې نه دهشتګر چې دی خلاصي کي او هغه په دې وجه خلاصېدل چې استغاثې خپل ګواه نه پېښ کړو یا ګواه به جاوېده چې هغه دهشتګر د اوس نه اسانه ده فوجي عدالت چونکه شهادت طریقه داسې ده چې نه ده ګواه نوم به چا ته پته وي او نه دا وي چې چا څه ګواهي کړې ده او نه د هغه طریقه شاته ده کې.
یا دی وی چې په 2014 کال کې په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته په پاکستان کې د دوو کالو لپاره پوځي عدالتونه جوړ کړل شول، خو تیر کال بیا د دې موده د کال 2019 پورې وغځول شوه. پوځ وایي په دې عدالتونو کې په پېښور ارمی پبلک سکول د برید کوونکو په ګډون نورو وسلوالو ته د مرګ او نورې سزاګانې اورول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه رپورټ کې دا هم ویلي چې دا وخت په پاکستان کې لږ تر لږه 5000 کسان داسې دي چې د مرګ سزاګانې ورته اورول شوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشپګردی مکمل ختم
افغانان شو غړي به شک چو
ډیر سخت راوالی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر 15 بجې کیدونکو لپاره لنډ خبرونه لا بشیر غوښنارو.
د پاکستانی پوز مشر پرون د کور کمانډرانو په غونډه کې ویلي په قبایلي سیمو کې د پوزي عملیاتو ګټه د دغې سیمې په قانوني بهیر کې د شاملولو سره تړل ده. د پوز د اما اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا زیاته کړې چې کومې سیمې له وسلوالو پاک شوې دي د هغوی انتظام به ولسي حکومت ته سپارل کېږي. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل نن په یو تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان او ایران په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې ډیرو خلکو ته پکې د مرګ سزا وي ورکول کیږي. د رپورت تر مخه پروسه کال په پاکستان کې 60 کسان پاتې شوي وو. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د جولای په 15 نیټه عمومي ټاکنې کیږي، نو ځکه له دې مرسته څخه د حکومت لخوا په نوو مقررینو یا ګمارونو د ترقیاتي کارونو په تشهیر بندیز لګولې. د دې کمیشن وایي الطاف احمد بن مشال ریډي ټول دوی نه غواړي چارواکي په دې طریقه راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاین وکړي. نن د خبر پختونخوا په سواد کې د کالجونو پروفیسورانو مظاهره وکړه، غوښتنه یې کوله چې خبر پختونخوا حکومت دې دوی لپاره منظور کړي ترقی ورکولو وعده عملي کړي. تر اوسه حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما نن وویل چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې 300 ملکي وګړي وژل شوي او 1415 ټپیان دي. د ادارې په یو خبر پاڼه کې زیاته کړه چې ټولې خواوې باید د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره هڅې ډېرې کړي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ښایي په شام کې ژر یا وروسته حمله وکړي. نوموړي نن پر ټویټر پاڼه لیکلي چې هیڅکله نه ویلي چې کله به په شام برید کوي. ټرمپ د اپریل په 9 د شام په دوما خارګوټي کې د مشکوکه کیمیاوي برید وروسته ویلي وو چې په غبرګون کې د امریکا لخوا د توغندیو برید کېدلی شي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کوخ تر تبړان نکړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو تکتنه لرو، عبدالحی کاکړ یې تر تبړان کوي.
د پاکستان ډان وسپانی په بار او کوزدیر کې د سې شنبې پر ورځ د فوج لخوا امنیتي چارې ولسی حکومت ته د سپارلو پاړه اداري لیکلي او دا کار استایلې دي. اداري وایي چې دا د دې خبرې څرګندوي کوي چې فوج غواړي واک ولسی حکومت ته ورسپاري او خپل ولسی حکومت هم دا صلاحیت موندلې دي چې حکومتداري وکړي او قانون نافذ کړي. ورسپانه تامه شوډلې چې باید په دیر کې فوج او ولسی حکومت اوس ځکه په دې پلاو کې له یو بل سره نږدې کار وکړي چې کېدای شي د دې مرحله په دوران کې ځینې غیر متوقع چیلنجونه رامخیتسی. اداریا مشوره ورکوي چې باید دغه سی اقدام په نورو سیمو کې هم واخیستل سي. دانوای باید جګړه ځپلې سیمې اوس بیرته هغه دور ته لاړې نه سي چې تر جګړې لمخه وي، بلکې خراب پالیسیو او خرابې حکومتداري په سیمه کې د ترګري او انتیاپسندۍ صورتحال راپیدا کړی وو. اداریا وایي چې په جګړه ځپلو سیمو کې حکومت پوروړی دی چې هغه د پخوا غلطیانی تکرار نکړي. د پاکستان بلی ورسپانی ډیلی ټایمز بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه اداري لیکلي چې د غورځنګ د پاکستان سیاسي فکر راخپل کړی دی. اداري وایي چې پښتانه د وسلوالو او فوج ترمنځ جګړه کې راګیر شوی دی. ډیلی ټایمز زیاتوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غږ یوازې پښتنو نه بلکې د پاکستان نورو خلکو هم اوریدلی دی. په دې اړه اداري د پیپلز پارټي د مشر بلاول بوټو زرداری یادونه کوي چې پر ریاست یې غږ کړی وو چې د غورځنګ غوښتنې دي واوري. ډیلی ټایمز وایي چې د تریکې انصاف مشر عمران خان هم د چهارشنبه پر ورځ کسم ناوخته خو البته بل اخره د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې ومنلې. اداري وایي چې د اپوزیشن ګوندونو په هیڅ د تریکې انصاف او پیپلز پارټي د ذمہواري جوړې شي چې د ولسی ګټو لپاره هلې ځلې وکړي. اداري وایي چې له دې پرته د پاکستان میډیا هم تر فشار لاندې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ ته په خپلو خبرونو کې د ځای ورکول لپاره پر ځان په خپله بندیز یا سنسر لګولی دی. ورسپانه زیاتوي چې ټول ګوندونه باید د آزادۍ او خپلواکۍ میډیا د اصولو ملاتړ وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د نېشنل انټرست مجلې د افغانستان په اړه په رپورت کې لیکلي دي چې په دغه هیواد کې د امن پر ځای کول اوس رښتینی امکان لري. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکلي چې په ایران کې د ریال بیا ډیره لوېدلې ده او خلکو د ډالر په لټون کې د بانکونو مخه کړې ده. شاهین بونیرې د دوانو رپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
دی نیشنل انٹرسٹ مجلې لیکلي د روان میاشتې په پیل کې په تاشکند کې د افغانستان په اړه کانفرنس وشو. په دې کانفرنس کې نړیوالو یو ځل بیا د افغانستان سره د ودرېدو ژمنه وکړه. د ملي یووالي د حکومت لخوا طالبانو ته د سولې د خبرو د وړاندیز نه وروستو د تاشکند کانفرنس د امن د پروسې وروستی ګامو. مجلې لیکلي چې په 19 کالو کې وړومبی ځل دی چې افغان حکومت د امن د پروسې پر مخ بوتلو لپاره په پوځي او ستراتیژیکي توګه په ښه حالت کې دی او د هغې ځینې وجې دي. وړومبی دا چې د جنوبي آسیا په اړه د امریکا نوې ستراتیژي د ستونزې د هواري سمه لاره ده. د دې ستراتیژۍ د لاندې له افغانستانه د وتلو سنیټا نه دی ښودل شوی او د ټولو فیصلو انحصار به په ځمکني حالات وي. دویمه دا چې افغان حکومت د کرپشن د نوغې ایستو او د واک د غیر قانوني استعمال لارې نیولو ته پام اړولې دی چې ورسره به د امنیتي ځواکونو په کار ښه اثر پرېوځي. دریمه دا چې امریکا د تربیت او وسلو په میدان کې د نوې ټکنالوژۍ په ورکولو سره افغان ځواکونه قوي کړي دي. څلورمه دا چې د امریکا هوایي ځواکونه د افغان ځواکونو سره د ترهګرو په موندلو او نښه کولو کې مرسته کوي. پنځمه دا چې امریکا د ریاستونو لخوا وسلوالو طالبانو ته د خوندي ځایونو ورکولو مهمه ستونزه په خپله د هوارولو هڅه کوي. او شپږمه دا چې په افغانانو کې د طالبانو سره په خواخوږۍ کې ډېر په تیزۍ سره کمی راغلی دی. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې راغلی دی چې د ایرانی کرنسۍ ریال بیې رالوېدلی دي او خلک اوس په دې هڅه کې دي چې له بینکونو ډالرې واخلي. ایرانی ریال په دغه هیواد کې د اسلامي انقلاب نه وروستو خپل قدر راکم کړی دی. هغه وخت به یو ډالر په 10 ریال بدلېده. دا وخت په تهران کې د یو ډالر قیمت 6000 ریال دی. دا بحران په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې درې میاشتې وړاندې په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله پراخه ولسی احتجاجي مظاهرې شوې وې.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له شاهین بونیری اوریدله. د شام د بحران په اړه په ټویټر د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ بیان نړیوال خبرګونونه پارولې دي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې روسیې ژمنه کړې چې کله هرې خوا په شام د توغندو بریدو شونو دفاع به کوي. د ویلي روسیه دې تیار وي ځکه چې امریکا به پر شامي رژیم د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید په غبرګون توغندي وروي. په امیر ساحل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی سانګې رپورت مهمه برخه اوروي.
د ملګرو ملتونو مشر او د امریکایي و پخوانی ولسمشر خبرداري ورکړی دی چې د شام د جګړې له کنټروله د وتلو مخه دی ونیول شي. دوی دا بیان تر هغه څو ساعتو وروسته ورکړی دی چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر د شام ملګری هیواد روسیې ته وویل چې د کیمیاوي وسلو تر مشکوکې حملې وروسته د توغندیو ځوابي برید ته تیار اوسي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرز د چهارشنبه پر ورځ ویل د وسنی ولاړ حالت په اړه سخت اندېښنه لري. د په امنیت شورا کې د ویټو لرونکو هیوادونو یعنی امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې او چین پر سفیرانو غږ وکړ چې له کنټروله د حالاتو د وتلو مخه دی ونیسي. هلته د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر له اسوسییټډ پریس اژانس سره په مرکه کې پر ټرمپ ټینګار کړی چې د امریکا سوله برقراره وساتي او د شمالي کوریا، روسیې یا شام په اړه چیلنجونه زیات یا شدید نه کړي. درې نوی کلن کارټر ویلي چې که ټرمپ په شام کې د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید په غبرګون یو ځل هم د روایتي یا دودیزو توغندیو حمله وکړه نو دا ډیره خطرناک ثباتېدای شي او د اټومي وسلو لرونکو امریکا او روسیې ترمنځ حالات ډیر خرابولی شي. د اپریل پر 19 ټرمپ ویل روسیې ژمنه کړې چې پر شام ورول کېدونکي ټول توغندي ولي. د په ټویټر ولیکل روسیا دې تیار اوسي ځکه چې امریکا به د توغندیو برید کوي. د اپریل پر 8 د شام په دوما کې د کیمیاوي وسلو په مشکوک برید کې 43 کسان ووژل شول. شام او روسیه وایي دا د کیمیاوي وسلو حمله نه وه او دا چې د شام حکومتي ځواکونو نه ده کړې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر هم په دې حالاتو کې له احتیاطه د کار اخیستو غږ کړی دی او د سختو نتایجو یا عواقبو خبرداری ورکړی دی. د ټرمپ د بیان په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي توغندي باید پر ترهګرو وورول شي، د شام پر قانوني حکومت نه. د روم یا مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې روسیې، فرانسې او برتانیې د خپلو اوبتلونو او توغندیو ځای بدل کړی او داسې ښکاري چې پر شام د حملې تیاری کوي. هلته د اپریل پر 19 د ایران د ستر مذهبي مشر یو مشاور علي اکبر ولایتي ویلي چې تهران به د بهرني یرغل په صورت کې له شامي حکومت سره ولاړ وي. د شام د شاوخوا وکلنې کورنۍ جګړې د پراخېدو یا شدیدېدو د ویرو له کبله د ونډو نړیوال بازارونه هم تاواني شوي دي.
د سولې پر لور
خپل خاوره یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه دا چې دا زمينه نشوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ای اف پی خبری اجانس د پاکستان او هند ترمنس په سرحدي سیمه د نښتو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده اجانس لیکي په تېرو څو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنس په سرحدي سیمه نښتې زیاتې شوې دي او دا مهال تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي په مقاله کې د دغو نښتو د ډزبندۍ د اصولو سرغړونو تر شا عواملو ته کتنه شوې ده د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو ای ایف پی خبری اجانس لیکي د کشمیر په سرحدي سیمه کې د پاکستان او هندي ځواکونو ترمنځ د نښتو پیښې په 15 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي اجانس لیکي په آزاده توګه د شمیرو تصدیق نه کیږي او د دواړو هیوادونو لخوا چې کوم معلومات میډیا سره شریکول کیږي په هغې کې ډېر فرق وي خو اجانس وایي د ډزبندۍ د اصولو سرغړونو په اړه چې کومې شمیرې دواړه خواوې وړاندې کوي دا څرګندوي چې روان کال په سرحدي سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي د هند په خبره د پاکستان لخوا په سرحدي سیمه کې د سرغړونو شمیرې د 2015 کال د 1250 په 2015 کال کې 1800 ته سیوا شوې دي هند وایي چې یوازې په جنوري او فروری کې دغه شمیرې 3150 پورې ریکارډ شوې دي خو پاکستان تر دې هم زیات شمیر ښایي پاکستان داوه لري چې په 2015 کال کې د هند لخوا 1980 سرغړونې شوې دي چې دوه کاله مخکې 1800 وې د پاکستان په خبره د 2013 کال تر مارچ میاشتې د هند لخوا 1415 سرغړونې ریکارډ شوې دي د امریکا د سولې انسټیټیوټ په نوم د یوې څېړنیزې ادارې د 2015 کال د ډزبندۍ د اصولو سرغړونو رپورټ جوړونکي هپی مون جیکب په خبره د دغو شمیرو په اړه څه شک نه لري نوموړي وویل اسلام آباد چې د سرغړونو کوم شمیر ښایي د هند په پرتله ډېر زیات دی ځکه چې د هند طرف ته زیات سرتیری ګمارل شوی دي او د پاکستان په نسبت د ګولاباره زیات توان هم لري کارپوهان وایي که څه هم دواړه خواوې په سرحدي سیمه کې د خپلو سرتیرو د کره شمیر تصدیق نه کوي خو د دوی په باور هند په کشمیر کې تقریبا 15 لکه پوځیان ځای پر ځای کړي دي او د هغې مقابل د پاکستاني او سرتیرو شمیر د 500 زرو نه تر 1 لک پورې دی اجانس لیکي په سرحدي سیمه کې د نښتو د زیاتېدو تر شا یو شمیر عوامل دي د جیکب په خبره د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه هغه وخت حالات په آرامه وي کله چې دواړه هیوادونه مثبتې خبرې اترې کوي یو هندي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي چې په دې معامله کې د ډزو په جواب کې د ډزو رویه ډېره قوي وي او دښمنۍ ته نوره هم لمن وهي چې یو هیواد څه وکړي نو جوابي کاروایی ضرور کیږي په کشمیر کې د پاکستاني ځواکونو یو کمانډر جنرل محمد اختر اجانس ته ویلي چې دوی همیشه جوابي کاروایی کوي سو بل اړخ بیا لدا سکړنو نه منع کړي اجانس لیکي د کشالو د زیاتېدو یو لامل په کشمیر کې بیلتون پال یاغیتوب هم دی نوی دلی په پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې دغه یاغیتوب زیاتولو کې لاس لري چې لامل یې په دغه سیمه کې د 1980 راهیسې غیر مستحکم حالات دي خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے تاسو دا مشال ریڈیو خبرونو تا ہوگئے د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر الاسلام په خبري هونډه کې ویلي چې په بره او کوز دیر کې پوز د امنیتي پوسټو واک پولیسو ته سپارلې دي نوموړي دا خبره پرون تر هغه یو ورځ وروسته وکړه چې د سې شنبه په ورځ په تیمرګره کې پوز په یو دستور کې په رسمي توګه د ځینو پوسټو واک ولسی انتظامیه ته سپارلې په دې اړه د مشال ریډیو خبريال رپورت لري
د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر الاسلام میګوره کې خبرې غونډې ته ویل چې د صوبایي حکومت لخوا کال 2018 کې فوز بیرته بیرکونو ته لیږلو عمل شروع شوه او په دغه لړ کې د بر او کوز دیر لس چک پوسټ ته پولیس ته حواله کړی شوی دی او دغه لړې به نور ضلعو ته هم وغځوي
آرمی به لږ شاته لاړ شي او ګریجولي د آرمی بیا بای دی اینډ اف دی ډے هم دغه د تدریج سوات نه هم او ملکن نه هم آرمی با خپل انٹرنیشنل بارڈر ته لاړ شي او انتظام مکمل طور باندې دا خدای فضل سره دغه ستاسو تعاون سره د عوامو تعاون سره پولیس ته او سیول انتظامیه ته مکمل به حواله شي.
په دغه مهال د ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی اختر حیات هم موجود و. دوی زیاته کړه چې پولیس اوس دغه توان لري چې امنیت ټینګ وساتي او دغه رنګه سوات کې به هم چک پوسټ پولیس ته حواله کولی شي.
اکتوبر 2017 کې ایف ایس کمیټي فاصله دا وا چې دا تاسو حواله کړئ نو ا دغه کنټینیوشن دی او هغه کې دا کار شوی دی او د دې نه چې کوم ریډکشن 61 چک پوسټ نه 6 تر راغلی دی نو آتا افتر مخ دے چھے ام دینا پہلے امپلیمنٹ شوئے دے.
خبری غونڈا کے داہوں ویلے شوال چھے ملکن ڈیویجن بیلا بیل زلو کے تا صوبائی حکومت لخوا ترقیاتی کارونو لوئے پروچی ہم روانی دی چھے دغا دا دی خبری غمازی کبھی چھے دی سیمہ کے دا تیر وقتون پا نسبت امن دیر حد پورے بحال شوئے دے.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ګډون د پاکستان په یو شمیر صوبو کې ډیری سیاستوالو خپل سیاسي وفاداری بدلې کړي او نورو ګوندونو ته وخت دي. کارپوهان په دې نظر دي چې ځینو سیاستوالو خپل ګوندونه ځکه بدل کړي چې هغوی غواړي په هغو ګوندونو کې شامل شي چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې د بریا ترلاسه کولو امکانات دي، خو دغو سیاستوالو بیا په تیرو وختونو کې دغه تورونه رد کړي دي. تفصیل له اسرار المومن نورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات را نږدې شوي، یو شمیر سیاستوالو خپل ګوندونه پرېښودي او نورو پارټیو ته اوړېدلي. په پېښور کې د سیاسي چارو پوه او خبریال شمیم شاهد وایي په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات کسان له پاکستان تحریک انصاف تللي او هم ورته راغلي.
په دې دوه درې میاشتو کې کوم بدلون راغلی دی نو زیات کسان د قومي وطن پارټۍ نه چې کوم دي نو هغه تللي دي، چې په هغې کې یو سلطان محمد خان دی، یو پکې ابرار حسین دی او دغه شان نور چې کوم دي نو هغه خفه دي. د هغې نه په ګڼ تعداد کې خلک روان دي. د مولانا پرل رحمان د جمعیت العلماء اسلام نه فضل شکور چې هغه ممبر دی د صوبایي اسمبلۍ د 400 سره دغه تعلق ته هغه تللی دی پاکستان تحریک انصاف تا. زیات اطلاعات دادی چې تحریک انصاف نه خلق ډیر روان دي، چې پاغي کې بل سلورو کسانو چې کوم دنه باقاعده اعلان کړی دي، چې پاغي کې قربان علی دی، پاغي کې عبید الله معیار دی، پاغي کې نگینه خان دا.
شمیم شاهد وایي چې د خبر پختونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف زیاتره غړي د صوبې له وزیر اعلی او نورو مشرانو سره د اختلافاتو لقبل خپل ګوند پریښو دی. د برسحال کې دا چې یوازې څو ورځې مخکې د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نواز شپږ غړو له خامی اسمبلی او دوو د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا ورکړه. پر دې سربیره په بلوچستان کې یو شمیر سیاستوالانو د عوامي پارټۍ په نامه ګوند هم جوړ کړی. دا چې په بلوچستان کې څومره سیاستوالو خپل ګوندونه پرېښو دي په اړه یې په کوټه کې خبریال لیشا مشال ډوته ویل.
دا څه دی چې بلوچستان کې څه پولیټیکل او ټرایبل چې کوم ایلیټس دي، د کوم وخت چې د صوبې بلوچستان ته د صوبې سټیټس ملاو شوی دی، دا داغه وخت نه خپل سیټان چې دی ګټي. نو دا چې تر اوسه پرې تقسیم وو، نو دا په تاریخ کې اول ځل دی چې دا ټول خلک چې دی یو پارټۍ جوړه کړې ده، هغه د بلوچستان عوامي پارټۍ. نو په دې کې د بلوچستان د ډیرو مضبوطو قبیلو چې کوم سرداران دي یا نوابان دي، پاغه کې مکسی سو، جمالی سو، جام بوتانی او نور داسې قبیلې دي، د هغه مشران دي، هغه ټول په دې نوې پارټۍ کې شامل دي. نو پر روان شپو کې داسې امکانات دي چې جام کمال سلو پخوانی چې کوم وفاقي وزیر پټرولیم او د دې سره سم یو ډومکری دوستین ډومکی هغه رکن قومي اسمبلی او خالد خان مکسری دا درې سره امنی سری دا د نواز شریف د پارټۍ نه لاړو او اوس چې دوی به په دې بلوچستان عوامي پارټۍ کې چې دوی به د شمولیت اعلان کړي.
د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نواز کوم شپږو غړو چې له خامی اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا ورکړې وه، هغه د اپریل په 9 تاریخ په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د استعفا وجه یې د حکمران ګوند لخوا د جنوبي پنجاب ځان له صوبې کولو ژمنه نه پوره کول دي. خوشمیم جاهد بیا وایي دا کسان ځکه استعفا ورکوي چې په پاکستان کې د جولای په میاشت کې عمومي ټاکنې کیږي
کیږي او دوی سره د دې ګوند ماتې دو اندېښنې پیدا شوې دي. خو د مسلم لیگ نواز یو مشر غړي آصف کرمانی د اپریل په 10 په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې دا تشویش بې ځایه وبالو او ویل هغه کسان له ګوند وځي چې پوهیږي مسلم لیگ نواز به یې په راتلونکو ټاکنو کې نه ودروي او دوی ته به د کاندید کېدو ټکټونه نه ورکوي.
دا اسرار عالم مومن رپورٹ تاسو اوریدلو. دا ټولنیز ویب سایټ فیسبوک مشر مارک زوکربرګ د اپریل په 10 تاریخ ته امریکې په کانګرس کې د سینیټرانو پوښتنو ته جوابونه وویل. نوموړی له دې کبله د اوریدنې سره مخامخ شو چې ځینو روسي او ټیکنالوژي کمپنو له فیسبوکه د خلکو شخصي معلومات اخیستي او د امریکا په ټاکنو کې د رای ورکونکو نظر بدلولو لپاره کارولی دي. خو زوکربرګ وایي د جولای په 15 د پاکستان ټول ټاکنو د سم کېدو لپاره به د جعلي موادو مخه نیسي. فیسبوک به دا کار څنګه کوي؟ په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
که تاسو پر فیسبوک یاست نو ډیر داسې اشتهارونه به درته مخې ته درغلي چې نه یې غواړئ. داسې خلک یا اکاونټونه به مو هم لیدلي وي چې مشکوک او جعلي ښکاري. د دروغو کیسې، تصویرونه او سازشي مفکورې یا کنسپیرسي تیوریز به مو هم له نظره تیرې شوي وي. دا اشتهارونه او اکاونټونه د انتخاباتو په مهال ډیر اهمیت لري. دوی کولی شي د یو سیاستوال په اړه تبلیغات وکړي او د رایه ورکوونکو نظر بدل کړي. د فیسبوک مشر مارک زکربرګ د اپریل په 10 د امریکي کانګرس په اوریدنه کې ومنله چې روسانو پر فیسبوک جعلي خبری رپورټونو خپرولو سره د تیرو امریکایي ټاکنو په مهال د رای ورکوونکو نظر بدلولو کې کردار لوبولی دی. دې ته په کتو سره نوموړي زیاته کړه چې د ځینو نورو ملکونو په شان په پاکستان کې دا کال کېدونکو ټاکنو لپاره به د جعلي اکاونټونو او ناخوښو اعلانونو مخنیوي لپاره په زرګونو څارونکي کسان ګماري. همداراز بعد د سیاسي اشتهارونو سرچینه معلوموي او هغه څوک چې دا نه غواړي هغوی ته به نه ښکاري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د ټکنالوژۍ برخې مشر او څېړونکی ګلن کیډس وایي د فیسبوک لپاره اسانه نه ده چې د میلیونونو خلکو لخوا د خپرېدونکو موادو مخه ونیسي، خو هغه زیاتوي دې سره به سیاسي ګوندونه او کمپنیانې په احتیاط کولو مجبور شي.
فکر نه کوم چې موږ هغه حد ته رسېدلو چې وایو فیسبوک به 100% کې د ټاکنو حیثیت وساتي، خو دوی په دې وروستیو کې داسې ګامونه اخیستي چې مداخله به سخته کړي. دوی وایي داسې سیاسي اعلانونو ته به د خپرېدو اجازه ورکوي چې قانوني وي او موضوعات یې د خلکو اړوند وي. فیسبوک ویلي چې له ځینو لویو پاڼو یې غوښتي چې دوی سره ځان ویریفای یا تایید لپاره ثبت کړي تر څو دوی ته معلومه وي چې اعلان او خبر له کومې خوا راځي.
د انټرنیټ په اړه شمیرې ساتونکي ویب سایټ انټرنیټ ورلد سټیټس ډاٹ کام د 2018 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې 8 میلیونه خلک فیسبوک کاروي. د دې دومره کاروونکو مواد به څنګه چاڼیږي او اصلي او جالي به څنګه معلومیږي؟ فیسبوک اعلان کړی چې د دې کار لپاره دوی د آرټیفیشل انټیلیجنس یا اے آئی په نامه تخنیکی لارې کاروي. گلن کیډس په دې اړه وایي که فیسبوک ته کوم مواد یا اکاونټ جالي ښکاره شي هغه به لری کوي.
IA means artificial intelligence, which is
artificial intelligence یو ماشین ته زده کړې ورکولو ته وایي. که تاسو پر انټرنیټ یو شی واخلې نو بیا درته د هغې اړوند اعلانونه راځي. دا ځکه چې artificial intelligence تاسو دا معلومات اخیستي او کمپنیانو ته ورکړې دي. ستونزه دا ده چې دغه کمپنیانې ډېرې هوښیارې او پرمختللې دي، نو ځکه دا د فیسبوک لپاره ډېره مشکله ده چې معلومه کړي خبری رپورټونه له جعلي اکاونټه خپرېږي. دا ځینو مخه به ونیسي خو د ډېرو نه. دا له دې وجې هم مشکله ده چې خبرونه په مختلفو ژبو کې وي. فکر نه کوم فیسبوک دې په ټولو ژبو پوهوي او یا دې هم په پوره توګه وسارل شي.
فیسبوک منلی چې د کیمبرج انالیټیکا په نامه کمپنۍ د 80 میلیونه فیسبوک کاروونکو معلومات په نامناسبه طریقه اخیستي دي. د ټکنالوژۍ د کمپنۍ دا معلومات په امریکا کې د سینټ او ولسمشرۍ د ټاکنو په مهال د سیاستوالو په ګټه کارولي. دوی د فیسبوک کاروونکو په اړه ترلاسه کړو معلوماتو په بنیاد هغوی ته اعلانونه لیږلي او د هغوی شخصي معلومات یې انتخاباتي کمپنیو سره شریک کړي دي. له دې کبله پر فیسبوک ډېرې نیوکې شوي او په امریکا کې ځینو خلکو محکمې ته هم شکایت کړی دی.
دا بشیر ګواخ رپورټ تاسو اوریدلو. سباون ننګرهارې چې په پیښور کې په یو شخصي اسکول کې په 1 ټولګي کې زده کړې کوي او د پیاوړي استعداد خاوند دی، ننګرهار ته ورغلی غواړي چې د بېوزلو ماشومانو لپاره ویډیا تعلیمي مرکز پرانیزي. نوموړي د یوې غونډې په ترڅ کې په دولت او ملي سوداګرو غږ وکړو چې په دې برخه کې ورسره هر اړخیزه مرسته وکړي. نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال په ریپورت کې اورو.
دولس کلن سباون ننګراری چې د تیرو دوو کلونو په دوران کې ورسره د هغه په پیاوړي استعداد بیلابیلو کورنیو او بهرنیو رسنیو مرکې کړي، اوس غواړي چې په ننګرهار کې د بېوزلو ماشومانو لپاره یو پراخه تعلیمي مرکز جوړ کړي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې یوې غونډې ته چې د ولسي جرګې او ولایتي شورا پر یو شمېر استازو سربېره پکې قومي مشرانو، دیني عالمانو او ټولنیزو فعالانو برخه لرله وویل:
زما د راتګ موخه همدا و، خپل ټول زیار وباسم او تر هغه ستون نه شم څومره چې په ننګرهار کې د خپلو بېوزلو ماشومانو او تنکو زلمو لپاره مې یو مجهزه او بشپړ تعلیمي مرکز بنسټ نوی ښه.
نوموړی په دولت، ملي سوداګرو او شتمنو خلکو غږ کوي چې د تعلیمي مرکز په جوړېدو کې د ورسره مرسته وکړي. د ننګرهار ولایتي شورا غړی اسرار الله مراد چې په جلال آباد کې د یو شخصي خونځي مشر دی، ژمنه وکړه چې د سباون ننګراری په نخه کړي بېوزله 500 تنو ماشومانو ته به تر 12 ټولګي پورې وړیا زده کړې ورکوي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي امیرجان دولتزی د سباون تعلیمي مرکز لپاره د 15 جریبه ځمکې د وقف اعلان وکړ.
په سیاست کې د معلمینو د شارګوټي ترڅنګ یو بلاګ دا ما خاص ته خدای درزاد لپاره او د دې مظلوم ملت دغه ماشومان لپاره وقف کړ. د دین علاوه هر څوک دغه سیملی او جامع خدمت ته دی ولس او دی ولس ته آینده راتلونکو د پاره کوي چې دا غین ټول خلکو ته پایده رسیږي. زه حاضرم دی قربانی د ننګرهار په اړه ساحه کې خپل می خپل ورکوم او که نه ورته په بای باندې مخلا.
په دغه غونډه کې د ننګرهار ولایتي ادارې کارپو اکبر شیر ژمنه وکړه چې د سباون تعلیمي مرکز په جوړېدو کې ولایتي اداره هر ډول مرستې ته ژمنه ده. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو د دې خبرونه په اخیری شیبو کې لن خبرونه لا بشیر غوښنورو.
د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه پروند کور کمانډرانو په غونډه کې ویلي چې قبایلي سیمو کې د پوزي عملیاتو ګټه د دغې سیمې په قومي بهیر کې د شریکولو سره تړل ده. د پوز د عامه اړیکو ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پوز مشر زیاته کړه چې کومې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي، د هغوی انتظام دې ولسي حکومت ته ورکړل شي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل نن په یو رپورټ کې ویل چې پاکستان او ایران په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې ډیرو خلکو ته پکې د مرګ سزاوې ورکړل شوي. د دې ادارې پرانا پروسه کال 6 کسان په پاکستان کې پنځه شوي دي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن ویاند الطاف احمد نن مشال ریډیو ته ویل د جولای په 15 نیټه عمومي ټاکنې کیږي، نو ځکه یې له دې میاشتې څخه د حکومت لخوا په نویو مقررو یا ګمارونو د ترقیتي کارونو په تشهیر بندیز لګولی. دغه په خبره دوی نه غواړي چارواکي په دې طریقه راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاین وکړي. نن د خبر پختونخوا په سوات کې د کالجونو پروفیسرانو مظاهره وکړه او دوی غوښتل چې خبر پختونخوا حکومت دی دوی لپاره منظور کړي ترقی ورکولو وعده عملي کړي. تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دی ویل، خو تر دې مخکې د غوښتنو سره ژمنه کړې وه چې غوښتنې به یې پوره کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما په یو تازه رپورت کې نن ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1,300 ملکي وګړي وژل شوي او 1,495 ټپیان دي. دوی زیاته کړې ده چې ډېر خلک په پیچلو او ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي دي. دوی همداراز په جګړه کې ښکېلو ټولو خواوو بندغه کړی چې باید د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره هڅې ډېرې کړي. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ښایي شام کې ژر یا وروسته حمله وکړي. نوموړي نن په ټویټر پاڼه ولیکل چې هیڅکله نه ویلي چې کله به په شام برید کوي. ټرمپ د اپریل په 8 تاریخ د شام په دوما کارګوټي کې د مشکوکه کیمیاوي برید وروسته ویلي چې په غبرګون کې د امریکا لخوا د توغندیو برید کېدلی شي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. موږ امید کوو چې د خبرونه بس تاسو خوښ شي وي. زملي ها میرزاده بشیر غواخ او تکنیکی همکار اسحاق اميري دنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. ځان خلاص ساتئ. الله پامن.